The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ستړي مشه قدر منوریدونکو او خر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه وري نن د پنځمبي یا د زیارت ورځ کال 2019 د سپتمبر د میاشتې 19 نیټه ده د مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې 15:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي ستاسو قربان یو زمونږ نظر شهید
او زه مجاهد جواد
تاسو هر کله وایو او دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د افغانستان په زابل کې د یو موټر بم په چاودلو او په ننګرهار کې د ډرون الوتکې په بمباری کې په ګڼ شمیر ملکی افغانان وژل شوی دي د زابل د ولی ویان وای
په دې چاودنه کې ملکی روغتون کاملا تخریب شوی دی او تاسیسات یې منځ ته لیدي
ملخوا د پاکستان د روغتیا چارواکي وایي چې په هیواد کې د ډینګي ناروغي 8900 کسان غیزمنه کړي دي او تر ټولو ډېرې پیښې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې رامنځته شوې
خیبر پختونخوا صوبې کې اندر تقریبا 1500 کیسز آج تک رپورټ شوې جن کی زیادہ تر جو تعداد ہے وہ پشاور شہر اور خیبر ایجنسی پر
او ایران وایي کپدی برید بشي نو په چټکۍ سره به جواب وایي
سرټیکې تاسو واوریدل اوس غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
د افغانستان په زابل کې د یو موټر بم په چاودلو او په ننګرهار کې د ډرون الوتکې په بمباری کې په ګڼ شمیر ملکی افغانان وژل شوي دي د افغانستان زابل ولایت په مرکز قلات ښار کې د ملي امنیت او د ولایتي روغتون تر څنګ د موټر بم برید شوی چې له امله یې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او نوي نور ژوبل شوي دي افغان چارواکو ویلي د پیښې ډېری قرباني شوي کسان عام ولسي خلک روغتیایي کارکوونکي ډاکټران او په دې ولایت کې د بېلابېلو ښوونځیو زده کوونکي دي چې په یوې لیلیه یا هاسټل کې اوسېدل د ننګرهار پولیس وایي د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په بمبارۍ کې ملکي افغانان وژل شوي دي د دغه ولایت د پولیسو بیان مبارزه تل امریکا غږ ته وویل د خوږیانو په بمبارۍ کې 13 ملکي افغانان وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي د خوږیانو ولسوال شمس الحق ساپی امریکا غږ ته وویل چې تېره شپه د وزیرو تنګي سیمه کې بی پیلوټ تیاری هغه ولسي خلک بمبار کړي چې ځنګل ته د جلغوزو ټولولو پسې تلل
د پاکستان د روغتیا چارواکي وایي چې په هیواد کې د ډینګي ناروغي 8900 کسان اغیزمنه کړي دي تر ټولو ډېرې پیښې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې رامنځته شوې دي چارواکي وایي د خیبر پختونخوا صوبه کې څخه کال 1500 کسان د دغې ناروغۍ څخه اغیزمنه دي تفصیلات یې تاسو ته ارشد حسین درکوي
د اسلام آباد کې د صحت په قامي اداره ان ایچ کې د ډینګي د سار څنګه وای چې په هیواد کې د ډینګي ناروغتیا په تیزی سره خوريږي او تر دې دمه د ډینګي په تبه د اخته تنانو شمیره 8900 تر رسیدلې ده اسلام آباد ان ایچ کې د ډینګي د سار د څنګه مشر ډاکټر رانا صفدر د ډیو ریډیو سره خبرو کې د ډینګي د تازه صورتحال په حق لوي دا څنګه د سلور واړه صوبو د صحت د محکمو سره په شریکه د نږدې څخه د صورتحال جاج اخلي
جی اوور آل اگر میں اس کی فگر کی بات کروں تو اسلام آباد سے آج تک جو ہے تقریباً 1200 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں مجموعی طور سے اسی طرح سے جو پنجاب ہے پنجاب صوبے سے ہمیں 2000 کے قریب کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں لیکن ان کیسز میں سے جو زیادہ تر تعداد ہے وہ راولپنڈی شہر سے میں رپورٹ ہوئی ہے خیبر پختونخوا صوبے کے اندر تقریباً 1500 کیسز آج تک جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں جن کی زیادہ تر جو تعداد ہے وہ پشاور شہر اور خیبر ایجنسی سے
ہغوائی کپ مجموعی توگا دشمیرو خبر وکڑی شنو تر دے وقت پورے د اسلام آباد څخه د ډنګي په تبه داخته تنانو شمیره 1200 تر رسیدلې ده د غرنګ د پنجاب صوبې څخه 2000 کیسونه رپورٹ کړي شوې دي چې پکې د زیاتره تعلق د پنده خار سره دي د غرنګ د خیبر پختونخوا صوبې څخه د ډنګي په تبه داخته تنانو شمیره 1500 تر رسیدلې چې پکې د زیاتره تعلق د پېښور او د خیبر د ضلعو سره دي
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
رونو قدر من اردن کو او سم یو بل راپور تر ازو چې د پاکستان حکومت ملګرو ملتونو ته دا باور او ډاډ ورکړی چې تر 2013 کال پورې به په دغه هیواد کې د کم عمر ماشومانو ودونو ته د پایتکه کېږي او دغه سونځه به حل شي. عبدالرزاق پرې لسمی دا راپور لري.
پیښور کې د زنانو د حقوقو او د هغې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوونکي د یو غیر سرکاري تنظیم مشر کلسوم عثمان وایي چې په ټولنه کې د کم عمرې ودونه د تعلیم د کمی، مقامی رسم و رواج او د دې د مخنیوي لپاره د قانون سازۍ د نشوالي له امله کیږي.
پیرنټس دا وایي چې زمونږ یو کلچر دی چې مونږ وایو چې کله جنې د 12 کالو پورې اورسي 12 کالو شي نو مونږ غواړو چې هغه دې اوس پلکور ته شي، ځکه چې هغه زمونږ نظر کې اس دومره لوی ادا چې هغه واده کړی شي نو هغه به خوي. نو زمونږ رسم او زمونږ رواج زمونږ چې کوم کلچر دی هغه هم دی کې یو غټ ایلیمنٹ دی، او دې د پاره څنګه چې ماته سوی مخنیوي امدا دی چې والدین ته جی پوها ورکړی شي. او انفارچونیټلی زمونږ گراؤنڈ ریالٹی دا ده چې زمونږ خیبر پختونخوا کې ارلی میریجز سٹل ډیر کامن دی، اوس هم پریکٹیسز کیږي، او قانون سازی زموږ خپل گورنمنٹ ته ډیفینیټلی دی باندې یو ایکسکلوسیو پکار دی.
د پاکستان ډیموګرافیک اینڈ هیلت سروے کال 2012 او 2014 تر مخه په هیواد کې د ټولو زنانو هر درېم خزه د 60 کالو په عمر کې مور جوړیږي، ولې په هر سلورو واده شو خزو کې د یوې زنانه عمر د 60 نه تر 40 کال وي کوم چې په کم عمر کې واده شوی وي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اپ امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
پاکستان صدر اعظم عمران خان او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په پروسې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو پر مسلې بحث او خبرې کړې دي. افغان چارواکو ویلي دي چې ولسمشر غنی تیر ماښام له عمران خان څخه په ټلیفون د خبرو پر مهال غوښتنه وکړه چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو کې د تاوتریخوالي په کمیدو کې مرسته وکړي. د افغان چارواکو په وینا د پاکستان صدر اعظم عمران خان نه یوازې له ولسمشر سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو کې د همکارۍ ژمنه وکړه، بلکې په دې وروستیو کې په کابل او پرمان ولایتونو کې د شوو ځانمرګو بریدونو په تړاو یې خپل همدردي هم شریکه کړه.
د یو بل خبر لمخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که وسلوال طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي شونې ده چې یو ځل بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي د چهارشنبې په ورځ د خبري کانفرنس پر مهال ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره اړینه ده چې دا ډله نور له تاوتریخوالي لاس واخلي.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ګلاله اسماعیل له پاکستانه په پټ امریکا ته تللی ده. نو موري د سپتمبر په 13 د رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې له دې سره امریکا ته په تک کې ملګرو ملتونو مرسته کړې ده. هغه ویلي دي چې ځکه پټه شوې ده چې ژوند ته خطر وو. هغه د محل په واشنگتن کې ده. ګلاله امریکا ته د تک په اړه ډیر معلومات ځکه ورنکړل چې په وینا یې دا له وخت مخکې خبرې دي او کورنۍ ته یې زیان رسیدلی شي. د پاکستان حکومت په سمدستي توګه په دې اړه خبرګون نه دی خودلی. د پاکستان حکومت ګلالۍ د ریاست خلاف ویناو او کړنو توره نه ګڼي او د هغې پر ضد یې مقدمه هم درج کړې ده، خو د هغې او د هغې د ملګرو پر کورونو یې په وار وار پر چاپی وهلو سربیره هم هغه ګرفتاره نه کړای شوه.
د اسرائیلو په ټاکنو کې د سرګن ګټونکو په نشتون کې لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د زیارت په پنځم بي پورس په خپل اصلي سیال بینی ګانس غږ کړی چې له هغه سره په یو ائتلافي حکومت کې یو ځای شي. نتنیاهو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي که څه هم د یو خي اړخي حکومت د جوړېدو لپاره کمپاین کړي، خو د ټاکنو پایلې خي چې دائم کان لري. هغه د همکاري غږ کړی او ګانس څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره دي یو پراخ بنسټه د ملي یووالي حکومت رامنځته کړي.
بله، لورې ته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د سعودي عرب د تیلو په مهمو ځایونو د ډرون د بریدونو پر شا ایران لاس لري، او وایي د خزانې وزارت یې امر کړی دی چې په ایران نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. د دغې بریدونو پړه حوثي یاغیانو په غاړه اخیستې ده، خو امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونو کې ایران لاس لري، خو ایران دغه تورونه ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم تیره ورځ د سعودي عرب سفر کړی دی. ایران ویلی که په دوی بریدو شي نو سخت ځواب به ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ سخت دریزه ډیپلوماټ رابرټ اوبراین د خپل ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه ټاکلی دی، ترڅو په بهرني سیاست کې د پخواني سخت دریزه جان بولټن ځای ونیسي. ټرمپ ویلي د رابرټ سره د اوږدې مودې راهیسې کار کړی او دی به خپله دنده په سمه توګه پر مخ بوځي. رابرټ تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د بندیانو د چارو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي په توګه کار کاوه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو دا وایس اف امریکا دی ودا د خبرونه هم دا اوس نیخ پنی غاده واشنگتن ڈی سی ل سټیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، نن په افغانستان کې دوه ستر امنیتی پیښې رامنځته شوې دي چې یو په زابل کې د موټر بم د چاودېدو پیښه ده او بل په ننګرهار کې د یوې ډرون الوتکې په واسطه بمباري شوې ده. په دواړو پیښو کې په ګڼ شمیر ملکی افغانان وژل شوې دي. د دغو پیښو په اړه نور حال زموږ همکار محمد اکرام درکوي.
رایټرز خبری اداره وایي د امریکای هوایي ځواکونو په مرسته په ختیځ ننګرهار ولایت کې د شورو یا چهارشنبه په شپه شوی هوایي بمباری کې لکتر لګ دیش کسان وژل شوی او سلويخ نور ژوبل شوی دي. درې حکومتي چارواکو رایټرز خبری ادارې ته ویلي دغه حمله مقصد د داعش تندره بدلې یو مرکز تباکول وو، خو په غلطۍ سره د ننګرهار ولایت خوګیانی ولسوالۍ په وزیر تنګي سیمه کې کروندګر په نخښه کړی. د ننګرهار ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری بیلی د ډرون بې پایلټ جهاز په حمله کې د چلغوزو په ځنګل کې ډېر ښکارکونکي وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا شوی دغه برید پخلی کړی دی او ویلي دوی په دغه سیمه کې د داعشتون لارې په نښه کول، خو په حمله کې یې د عامو خلکو په وژنه د څه ویلو نه ډډه کړې ده. د ننګرهار ولایت ګورنر ویان عطا الله خوګیانی د حملې پخلی کړی دی او ویلي حکومت د حملې پلټنې کوي. نوموړي ویلي تر اوسه د حملې د ځینې نهه مړي ترلاسه کړل شوي دي. کابل کې امریکایي ځواکونو تر اوسه پورې دغه حمله په اړه څه نه دی ویلي. اخوا د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د زابل ولایت مرکز کلات خار کې شبي ځانمرګي برید د مرګ ژوبلو په اړه په ټویټر لیکلي چې دې ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ شپېته نور ژوبل شوي دي، خو د زابل والی بیا د مړو شمېره 10 او د ژوبل کسانو شمېره 9 ښودلې ده. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال امریکا غږ دی وسره په خبرو کې ویلي د مزده موټر د لارې ځانمرګي برید نن سهار 6 بجې د ولایتي روغتون یا هسپتال او د ملي امنیت ریاست د ودانۍ ترڅنګ شوی دی.
په دې چاودنه کې ملکي روغتون کاملا تخریب شوی دی او هغه تاسیسات یې منځه تللي دي. همدارنګه په روغتون کې د مریضان چې دلته بستر و، پایوازان او یا نور چې ورته هر وختي راتلل، ډاکتران، خدماتي برخه، ټپیان او شهیدان ټول دوی دي. او یا په نږدې سیمو کې په کورونو کې ټپیان په شیشو په دې شیان چې لګېدلي دا ملکي وګړي دي.
سرچینې وای برید کې د ولایتي هسپتال په بشپړه د لنګېدو له امله د دې پیښې له کبله ژوبل شوو کسانو په علاج کې سختې ستونزې رامنځته شوې دي او اکثره خلک په پیښه کې ژوبل کسان شخصي روغتونونو ته وړي چې دغلته ورته د علاج غوره اسانۍ ترلاسه کیږي. د زابل د ولایتي شورا مشر اندېښنه ښودلې ده که چیرې په چاودنه کې ژوبلو کسانو ته د کندهار نه روغتیايي مرستې ونه رسیږي نو د مړو شمېره به ډېره سوا شي. طالبانو د دغه حملې ذمواري په سر اخیستې ده او دعوه یې کړې ده چې هغوی غوښتل دې حمله کې د ملي امنیت ریاست په نښه کړي. سرچینې وایي په برید کې د ملي امنیت درې مامورین هم ژوبل شوي دي، خو تر اوسه په صحیح توګه نه ده معلومه شوي چې پیښه کې څومره کسان وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. په دې وروستیو کې چې امریکا طالبانو سره د سولې خبرې اترې ودرولې دي، افغانستان کې طالبانو د خپلو ترهګرو حملو لړۍ سیوا کړې ده او د سه شنبې په ورځ هم په دوو بیلابیلو سیمو کې د چاودنو له امله 8 کسان وژل شوي وو او په شلګونو نور ژوبل شوي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
درنو عزتمن اوریدونکو، خپرونه دوام لري. په دې خپرونه کې به ستاسو لپاره موږ نورې مرکې هم لرو، او همداراز ډیو به تاسو ته د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ګلاله اسماعیل چې له پاکستان څخه امریکا ته راغلې ده د هغې انټرویو هم وړاندې کړي، د هغې په تمه هم اوسئ. خو دا مهال زو د پاکستان او افغانستان د سولې په اړوند یو بل راپور ولورې ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې په پروسې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو پر مسالې بحث کړی دی، او تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي. د ډیوا خبریال حکمل روان سادات.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو د امنیت په خوندیتوب کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن د پنجشنبې زیارت په ورځ د خبری کانفرنس پر مهال وایي ولسمشر غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ترمن تلیفوني خبرې چې پرون ماښام ترسره شوې، دواړو مشرانو ترمن د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په ګډون د افغان سولې په پروسې هم بحث وشو. صدیقی وویل چې له عمران خان څخه په تلیفوني اړیکه کې ولسمشر غنی وغوښتل چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د تاوتریخوالي په کمیدو کې هڅه او همکاري وکړي، او عمران خان هم د ولسمشر غنی غوښتنې د عملي کېدو ژمنه کړې. دای وای تیر ورځ د افغانستان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په تلیفوني اړیکه کې د سولې د پروسې او د انتخاباتو په تړاو یې خبرې وکړې. ولسمشر غنی په تیرو انتخاباتو کې د تاوتریخوالي په کمیدو کې د پاکستان رول ته په اشاره سره د پاکستان له صدر اعظم عمران خان څخه غوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د تاوتریخوالي په کمیدو کې هڅه او کوښښ وکړي. صدیقی وایي له ولسمشر غنی سره د خبرو پر مهال عمران خان په کابل او پروان ولایتونو کې د ترسره شویو بریدونو په تړاو د همدردۍ شریکولو په ګډون ژمنه کړې چې هیواد به یې هڅه وکړي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالي کچه راکمه شي. د ولسمشر ویان د تورخم دروازې د 24 ساعته د خلاصېدو په اړه چې پرون یې د عمران خان لخوا رسمي پرانیسته وشوه، وویل چې پاکستان حکومت د افغان ولس او د تجارانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې او ډیورنډ کرښې په تړاو د افغان حکومت په سیاسي د ریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
پرون د پاکستان د طرفه دوی د 24 ساعتونو یو سهولت رامنځته کړی د افغانانو لپاره، تر څو افغانان وکولی شي 24 ساعته تورخم نه تیر شي، خط نه تیر شي او خلاص شي او خپل کارونه وکړي، یا مریضان دي او یا تجارت. یعنی یو اداري سهولت دی چې رامنځته شوی دی افغانانو لپاره، یو دا هیڅ یو سیاسي تصمیم نه دی. هغه دوی په لوي کې څه نشته کړي، کېدای شي د پاکستانیانو دا کار یو د دوی موقف وي، موږ په رسمیت نه پېژنو. زموږ سیاسي موقف کاملا واضح دی او دا فرضي حد ډیورنډ دی.
صدیق صدیقی د سولې په اړه هم خبری کنفرانس ته وویل چې له طالبانو څخه د سولې ادرس ورک شوی او په وینا یې د سولې ادرس په افغانستان کې دی. نوموړي د سیمې او ګاونډیو هیوادونو څخه وغوښتل چې د افغان حکومت په ملکیت او مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. دای وای طالبانو ته باید په وضاحت سره ووایم چې دوی د سولې ادرس ورک کړی دی. د سولې ادرس په افغانستان کې دی. تاوتریخوالی پای ته رسول او د افغانستان دولت سره د مذاکراتو پیلول د یوې سرتسري پروسې پیل دی چې په افغانستان کې به د سولې سبب ګرځي. د افغانستان د امنیت د خوندیتوب د همکارۍ لاس په داسې حال کې پاکستان ته نیول شوی چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د نامنیو پیښې، جګړې او بریدونه زیات شوي، او ټاکل شوی چې سپتمبر په 28مه نیټه د ولسمشرۍ انتخابات هم ترسره شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
درنو قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان لمړي وزیر یا وزیر اعظم عمران خان ته په ټلیفون کې ویل دي چې د افغانستان د ټاکنو لامنیت سره دی مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خوشبيني سرګنده کړې ده چې طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي نو یو ځل بیا به د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې پیل شي. له افغانستان څخه د نښتو البته د چاودنو او د بمباری راپورونه هم تاسو واوریدل. د په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه په واشنگټن کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یا د بحران د نړیوالې ادارې لمشر رالر ملر سره زموږ همکار افتخار حسین یو مرکه کړې چې غټ کې تاسو په دې راپور کې اوري.
To begin with
استاسو په خیال د طالبانو سره د امن خبرې کوم چې صدر ترامپ ختمی کړی دی آیا بیا په لول پکار دی یو کنه او که پکار دی نو څومره زر؟
My view is that they should restart, that it's important they restart.
زما خیال دا دی چې دوی له دا خبرې بیا شروع کول پکار دی. دا ضروری ده ځکه چې افغانستان کې د امن هلي د دې د لاسه پیدا شوې دي چې څومره زر دا خبرې شروع شي نو خدا ځکه چې د کې زند د امن پروسه کې زند دی او کېدل شي چې د دې د لاسه د غلطه تشدد کې کمی راشي او ډیر ژوندونه بچي. مذاکرات په یو رفتار چلی او کله چې دغه رفتار کې د ډیری مودې د پاره زند راشي نو دا بیا په لار راوستل ګران کړی.
And if you break that momentum for too long it can be challenging to get back on track.
امریکا د ډیری مدیر هسه په پاکستان تور لګوي چې طالبانو ته په خپل خوره پټ زینه ورکړي او بیا پاکستان هم ډیره موده نړۍ ته دا باور ورکاو چې د افغانستان د امن چابي د دوی په لاس کې ده. آیا پاکستان ته په دې روان د امن په عمل کې خپل کوم رول نور لوبول پکار دی او کنه؟
زبه خو دا وایم چې پاکستان د ډيري مديره هسه دغه امن پروسې د پاره دغه کنجي لرلونه انکار کوي او دا تاسو ردی چې ګینه د دوی په طالبانو سره اثر شته. خو حقیقت دا دی چې د ټوله موده کې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې میشته وو. زګړم د وړاندې په پرتلا پاکستان په تیر کال کې د امن په پروسه کې یو څه امداد کړی دی. سره په دې اړه ټول معلومات نشته چې واضحه خبره وکم خو زما د پاره باندې کې د ډیره حیرانتیا خبره نه چې پاکستان دې پروسه کې ډیر امداد کړی وي ځکه چې امریکا د پاکستان نه د مت کې امداد غواړي او انعام هم ورکړي نو پاکستان به دا غوړه غني ځکه چې پاکستان به د هغه امن پروسې امداد کوي کم د لاري چې طالبان د افغانستان په واک کې راتلی شي او دا د پاکستان په ګټه پریوزي. نو د دې خبرې په اساس د پاکستان د مت کې امداد د حیرانتیا خبره نه ده که امریکا د پاکستان نه د دوی د مفاداتو خلاف څه کار کول او غوښتل لکه چې طالبان مړکا گرفتار ایکا یا خپل دشمنان وګرځوه نو دا به د پاکستان د پاره ګراني او کېدل شي چې امداد ته هم پاسانه غاړه کې نه دي.
که تاسو په دې لږ نور رڼا واچوئ چې که چېرې طالبان په افغانستان کې په سیاسي رول کې برخه ومومي نو دا به د پاکستان لپاره څه ګټې ولري؟
زما په فکر او دا ما ته پاکستانیانو نه دی ویلي خو ما دا تاثر اغسته چې اندازه داسې کېږي کومه چې د ډیرو کلونو راهسې ده چې پاکستان غواړي طالبان دې واک کې راشي. که مکمل واک کې نه وي نو د ګډ حکومت برخه دې جوړ شي چې د افغانستان حکومت هندوستان پلوونی او د پاکستان اړخته نیک خیال ولري نو دا تاثر دی او زما په خیال د پاکستان په حواله ټیک هم دی. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403. د
درنو عزتمن اوریدونکو، دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د ډیو سره هم خبرې اترې کړې دي، او پرون چې د تورخم دروازه د څلوروش ساعتو لپاره خلاصه شوې ده، پرانستل شوې ده د کاروبار، تجارت او د خلکو د تګ راتک لپاره. په دې اړوند یې نور غبرګون هم تاسو ته راغونډ کړی دی، په دغه راپور کې رابیه پیرې تاسو ته وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د تورخم پله څلوروش ساعته فعالیت اهم ګرځولی. خدای هم ویلي چې د سیمې د پرمختګ دپاره پورته کیدونکي دغه ګامونه هغه وخت ګټور کیدی سي چې په افغانستان کې امن وي. د دواړو اړخونو ترمنځ دوړخیزه سوداګری او ترانزیت سوداګری ته وده ورکولو دپاره تیره ورځ د تورخم پله د څلوروش ساعته دپاره پرانستل سوه. چپاړه د افغانستان سفیر عاطف مشال د ډیو ریډیو سره خبرو کې وویل،
د تورخم څلوروي ساعته فعالیت دا ښه خبر ده، پاکستان لپاره به ډیره ګټه وي، د افغانانو لپاره یې ګټه ده، د تجارت لپاره د دې سیمې یو اساسي قدم و چې واخیستل شو. موږ څنګه مو چې بار بار ویلي دي، غواړو چې مرکزی آسیا او جنوبی آسیا ونیخلي، نو داسې نور ډیر قدمونه اخیستل دي. خو دا ټول تړلي په دې پورې دي چې افغانستان کې امن وي، که امن وي تجارت به وي، که امن وي ترانزیت به وي، که امن وي دارا شدر شبوی. خدای نه خواسته که بی امنی دوام کوي، نو دا تناب په افغانستان کې نه پاتې کیږي، شاید سیمه نور هیوادو تم د لمن پراخه شي، او موږ د دې غختون کې نه یو. ټوله هڅه مو دا ده چې طالبان د افغانانو په صفت راسي خپل افغانستان کې ژوند وکړي، پر افتخار ژوند وکړي، په سیاسي نظام برخه ووسی، او دا غت سدي چې افغان حکومت له تیر څلورو کلونو په متواتر ډول غواړي، او په دې لاره کې اساسي قدمونه اخیستي دي. خدای چې طالبان په خپل یا د نورو په لمسون د عوامو او بی ګناه افغانانو وینې وی دا فکر کوم تاریخ د دې مورد قضاوت کوي، د منګیله داده چې د عام خلکو وینه توی ول نور پنځ.
د دواړو هوادونو ترمنځ د تورخم د پولې د پرانستلو په دغه دستوره کې په د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د افغان چارواکو ګډون درلودو. د دستوري سره د وینا په محل وزیر اعظم عمران خان وویل چې د تورخم د پولې د دغه نظام څخه به منځنی آسیایي ریاستونو ته هم ګټه رسي. دوی په دې موخه دا هم وویل چې افغان سولي عمل کې پاکستان چې څنګه ولی سو هغه وکړو. دوی دا هم ویلي وو چې د طالبانو او د امریکا خبرې کچري مخ په وړاندې بلانړې، نو د دې نورزیا مخیتار اتلی سیم. پاکستان په وچمځکه کې ګیر د افغانستان سره 68 کیلومتره اوږده پوله لري. د افغانستان زیاتره سوداګري د پاکستان د مځکې د لارې او بحري بندر په ذریعه کیږي. د یوې اندازې تر مخه هر ورځ شاوخوا 10,000 کسان د تورخم پوله د تګ راتګ لپاره کار روی. په پاکستان او افغانستان پر یو بل پر دغه پوله د ډزو تورونه هم لګوي چې دواړه هیوادونه یې رد کوي. په دغه تاوتریخوالي له سببه پاکستان اکثره د افغانستان سره خپل پوله وتړي. د دغه حالاتو له سببه افغانستان د سوداګرۍ دپاره نورې لارې هم لټل شروع کړي دي. خو د افغان صدر اشرف غني د جون په میاشت کې پاکستان ته د سفر په محل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ دپاره د اسانتیاو موندلو په اړه هم خبرې وسوې، او اوس امکان سرګندیږي چې د تورخم پوله څلوروش ساعته فعالیت به د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ لپاره ګټور ثابت شي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د ډیوا رادیو خبری خپرونه دوام لري. نن د پنځشنبه یا د زیارت ورځ کال 2019 د سپتمبر د میاشتې 19 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانیو ستاسو په وړاندې زه منظر شهید
او زه مجاهد جوان
یو وار بیا ستاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان په زابل کې د یو موټر بم په چاودلو او په ننګرهار کې د ډرون الوتکې په بمبارۍ کې په ګڼ شمېر ملکي افغانان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان وایي
په دې چاودنه کې ملکي روغتون کاملا تخریب شوی دی او هغه تاسیسات د منځه تللي دي.
د پاکستان د روغتیا چارواکي وایي چې په هیواد کې د ډینګي ناروغۍ 8900 کسان اغېزمنه کړي دي. تر ټولو ډېرې پیښې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې رامنځته شوي.
د افغانستان په زابل کې د یو موټر بم په چاودلو او په ننګرهار کې د ډرون الوتکې په بمبارۍ کې په ګڼ شمېر ملکي افغانان وژل شوي دي. د افغانستان زابل ولایت په مرکز قلات کې د ملي امنیت او د ولایتي روغتون تر څنګ د موټر بم برید شوی چې له امله یې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 90 نور ژوبل شوي دي. افغان چارواکو ویلي د پیښې ډېری قرباني شوي کسان عام ولسي خلک، روغتیایي کارکوونکي، ډاکټران او په دې ولایت کې د بېلابېلو ښوونځیو زده کوونکي دي چې په یوې لیلیا یا هاسټل کې اوسېدل. د ننګرهار پولیس بیا وایي د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په بمبارۍ کې ملکي افغانان وژل شوي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان مبارز اتل امریکا غږ ته وویل د خوږیانو په بمبارۍ کې 13 ملکي افغانان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي.
بل خو د پاکستان د روغتیا چارواکي وایي چې په هیواد کې د ډینګي ناروغۍ 8900 کسان اغېزمنه کړي دي او تر ټولو ډېرې پیښې په پنجاب او خیبر پختونخوا سیمه کې رامنځته شوې دي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا صوبه کې تر دا دمه 1500 ناروغان د ډینګي راجستر شوې دي او همداراز دوی تر اوسه پورې د دغې ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي او تر ټولو زیات خلک یې په پېښور کې اغېزمنه کړي دي چې شمېره یې له 800 څخه ډېره پورته ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که وسلوال طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي نو شونې ده چې یو ځل بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي د خبري غونډې پر وخت ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره اړینه ده چې دا ډله نور له تاوتریخوالي لاس واخلي.
بلل ورته پاکستان صدر اعظم عمران خان او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې په پروسې او په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو پر مسلې بحث او خبري کړې دي.
د اسرایلو په ټاکنو کې د څرګند ګټونکو په نشتون کې لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ خپل اصلي سیال بینی ګانس غږ کړی چې له هغه سره په یو ائتلافي حکومت کې وځای شي. نتنیاهو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي که څه هم د یو ښي اړخي حکومت جوړېدو لپاره کمپاین کړی خو د ټاکنو پایلې ښیي دا امکان نه لري. هغه د همکاري غږ کړی او ګانس څخه یې غوښتي دي چې ژر تر ژره دې یو پراخ بنسټ د ملي یووالي حکومت رامنځته کړي.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکي ګولالی اسماعیل پاکستان په پټ امریکا ته تللې ده. نو موړي د سپتمبر په 13مه نیټه د رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې امریکا ته پته کې ملګرو ملتونو ورسره مرسته کړې ده. هغه ویلي ځکه پټه شوی و چې ژوند ته خطر و. هغه د مهال په واشنگټن ډی سي کې ده.
په یو نومي راپور کې راغلي دي چې د افریقا د ماشومانو حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دی او تر 2030 کال پورې به د نړۍ نیمایي غریب خلک په افریقا کې وي. دغه راپور په داسې وخت کې خپور شوی چې د نړۍ د 150 هیوادونو مشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې چې د سپتمبر په 25مه نیټه پیلېږي تیاری نیسي. په دغه غونډه کې به د نړیوالې غریبۍ په اړه خبرې وشي. او وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سخت دریځه ډیپلوماټ رابرټ اوبراین د خپل ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه ټاکلی دی تر څو په بهرني سیاست کې د پخوانی سخت دریځه جان بولتن ځای ونیسي. ترامپ ویلی د رابرټ سره د اوږدې مودې راهیسې کار کړی او دی به خپله دنده په سمه توګه پر مخ بوزي. رابرټ تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د بندیانو د چارو په برخه کې د ولسمشر ترامپ د ځانګړي استازي په توګه کار کاوه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمن اوریدونکو، تاسو د خبرونو لنډیز واورېده. په دې خپرونې کې نور موضوعات هم لرو تاسو ته وړاندې کوو، خو دا مهال هم د روغتیا په اړوند یو راپور ولورې ته ځو چې په پاکستان کې د ډینګي ناروغۍ او رستر بلا ډیر په تیزۍ سره په خپرېدو ده، او د پاکستان د روغتیا چارواکي وایي چې په هیواد کې تر دا دمه 8900 کسان د دغې ناروغۍ څخه اغېزمنه شوي دي. ارشد حسین نور تفصیلات تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د ډینګي په تبه د اخته تنانو شمېره 8900 ته رسېدلې، چې له کبله هم سږ کال د دې مرض له کبله 14 کسان مړه شوي دي. د اسلام آباد کې د صحت په قامي اداره NIH کې د ډینګي د سار څانګه وایي چې په هیواد کې د ډینګي ناروغتیا په تیزۍ سره خورېږي، او تر دې دمه د ډینګي په تبه د اخته تنانو شمېره 8900 ته رسېدلې ده. اسلام آباد NIH کې د ډینګي د سار د څانګې مشر ډاکټر رانا صفدر د ډیوا ریډیو سره خبرو کې د ډینګي د تازه صورتحال په حق لوایي. دا د سلور والا صوبو د صحت د محکمو سره په شریکه د نږدې څخه د صورتحال جاج اخلي.
جی، اوورآل اگر میں اس کی فگر کی بات کروں تو اسلام آباد سے آج تک جو ہے تقریباً 1200 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں مجموعی طور سے. اسی طرح سے جو پنجاب ہے، پنجاب صوبے سے ہمیں 2000 کے قریب کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن ان کیسز میں سے جو زیادہ تر تعداد ہے وہ راولپنڈی شہر سے رپورٹ ہوئی ہیں. خیبر پختونخوا صوبے کے اندر تقریباً 1500 کیسز آج تک جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں، جن کی زیادہ تر جو تعداد ہے وہ پشاور شہر اور خیبر ایجنسی سے رپورٹ.
ہغوائی کے پر مجموعی توگا دشمیرو خبر وکڑی شنو تر دے وقت پورے د اسلام آباد سخا د ڈنگی پتب داختہ تنانو شمیرا 1200 ترسے دلے دا. دا غرنگ دا پنجاب صوبے سخا 2000 کی سونا رپورٹ کلی شوی دی، چپکے دا زیادہ تر تعلق دا پینڈے خار سر دے. دا غرنگ دا خیبر پختونخوا صوبے سخا د ڈنگی پتب داختہ تنانو شمیرا 1500 ترسے دلے، چپکے دا زیادہ تر تعلق دا پیخور او د خیبر د ضلعو سره دی، او د سند صوبې د کراچۍ ښار څخه د ډینګي په تبه د اخته تنانو شمېره 2100 ته رسېدلې ده. پاکستان کې د ډینګي د تبې په تیزۍ سره خورېدو باندې د صحت ماهرین هم اندېښنې ښایي، او وایي دا تبه لکه د وبا خورېږي او باید چې حکومتونه د دې د مخنیوي لپاره اړوند ګامونه واخلي.
مجموعی طور پہ اس پورے سال کے اندر جو ہے وہ ہمیں 2019 میں 16 اموات ہوئی ہیں ڈینگی کی وجہ سے. اس کے اندر جو ہے وہ جس میں سے 8 صوبہ سندھ میں ہوئی ہیں، اور 3 جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں، اور 2 پنجاب کے اندر ہیں.
ڈاکٹر رانا صاحب دروائی چی پا مجموعی ڈول سکال دا ڈنگی دا تبی لکبلا 14 کسان مل شوی دی. ات سین درے اسلام آباد او 2 کسانو پا پنجاب صوبہ کی دا ڈنگی دا تبی لکبلا خپل جندو نا دلا سور کلی دی. خکارا دیوی چی دا ڈنگی تبا دا یو مخصوص ماشی دا چیچلو لکبلا انسان تا لگی، او ماہرین وائی دا ماشی اکثر لا دا سحر او ماخام پا وقتونو کی انسانان چیچی. ماهرین زیاتوی چې د دې ماشی د ختمولو د پاره سپری کول هم اړین دي، او زیاتوی چې د ډنګي ماشی په ولاړو تازه اوبو کې پای، او د صحت محکمه وای باید چې په خپل کورونو او لارو کوسو کې تازه اوبو او درې دوته پرې نګدي. د صحت د نړیوالې ادارې تر مخه د ډنګي تبه په نړۍ کې هر کال د 20000 څخه زیات کسان وجني، او هر کال د ډنګي په تبه 10 کروڑ انسانان اخته کیږي. په اسلام آباد کې د ډنګي د سار د غیداره وای په ګرد هیواد کې د ډنګي په تبه د اخته تنانو د پاره په سرکاري او غیر سرکاري هسپتالونو کې ځان له ځان له واډونه جوړ کړي دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوردونکو اوس یو بل مهمه راپور ولوري ترځو چې د پاکستان حکومت ملګرو ملتونو ته ډاډ ورکړی چې تر 2013 کال پورې په دغه هیواد کې نور د کوچنیو ماشومانو ودونه نه ترسره کیږي. عبدالرزاق پرې لسیمې بشپړ راپور لري.
پاکستان ملګرو ملتونو ته باور ورکړی چې د کال 2013 پورې به د کم عمرې او په زور کېدونکي ودونو مخنیوی کوي. خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تعلیم څانګې یا یونیسف د راپور تر مخه پاکستان کې 21% جنکې د 18 کالو نه کم، ولې 3% جنکې د 15 کالو نه کم عمر کې واده کیږي. پیښور کې د زنانو د حقونو او د هغې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوونکي د یو غیر سرکاري تنظیم مشره کلسوم عثمان وایي چې په ټولنه کې د کم عمرې ودونه د تعلیم د کمی، مقامی رسم و رواج او د دې د مخنیوي لپاره د قانون سازۍ د نشوالي له امله کیږي.
پیرنټس دا وایي چې زمونږ یو کلچر دی چې مونږ وایو چې کله جینې د 12 کالو پورې ورسی، 12-13 کالو شي، نو مونږ غواړو چې هغه دې اوس خپل کور ته شي، ځکه چې هغه زمونږ نظر کې اوس دومره لویه ده چې هغه واده کړی شي نو هغه به ښه وي. نو زمونږ رسم او زمونږ رواج، زمونږ چې کوم کلچر دی، هغه هم دی کې یو غټ ایلیمنٹ دی. او دې لپاره څنګه چې ما تاسو ته مخنیوي هم دا دی چې والدین ته جی پوهه ورکړی شي. او انفارچونیټلی زمونږ ګراؤنډ ریالیټی دا ده چې زمونږ خیبر پختونخوا کې ارلی میریجز سٹل ډیر کامن دی، اوس هم پریکټیسز کیږي. او قانون سازی زمونږ خپل گورنمنٹ ته ډیفینیټلی دی باندې یو ایکسکلوسیو پکار دی.
د پاکستان ډیموګرافیک اینڈ هیلتھ سروے کال 2012 او 2013 تر مخه په هیواد کې د ټولو زنانو هر درېمه ښځه د 16 کالو په عمر کې مور جوړیږي، ولې په هر سلورو واده شو ښځو کې د یوې زنانه عمر د 16 نه تر 24 کال وي، کوم چې په کم عمر کې واده شوی وي. پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د زنانو ډاکټره سایما ایوب ډیو نیوز ته ویل چې کوم جنې په کم عمر کې واده شي، هغه د کم تعلیم او ناپوهتیا له وجې د ذهني دباو سره مخ وي. نوموړې زیاته کړه چې په کم عمر کې واده شوې اکثر جنکې د ماشوم پیدا کېدو په وخت د وینې د کمی ښکار وي.
18 years, less than 20 years دی کې دا پری اکلیمشیا دا انسیډنس چې دی نو دا ډیر زیات دی. مونږه کتلی دی چې همیشه دا خزه چې یا خود دی ماشوم مړی چې دلته اسپیټل ته راشي، اکلیمشیا چې دنو هغه بیماری ده چې سکه مریضانو ته جټکا پروزی د بلډ پریشر د زیاتې د وجنه، نو دا دی ینګ فیمیلز کې مونږه زیاتې کتلی دی. بل خبره دا ده چې دا پیشن اکثر لو سوشو اکنامیک گروپ نه پریزنت کوي، نو دی کې مخکې نه انیمیا وي، دی کې د وینې کمی زیاتې، نو دا مریضان چې کله مونږه ته راشي اسپیټل ته، حالانکه اسپیټل کې د دې ډیلیوري وشي خو د دې باوجود دی باندې اسپره ماته شي، چې څه ته مونږه پی پی ایچ وایو. او پاکستان کې اکلیمشیا او پی پی ایچ دی نو دا نمبر 1 کازز اف میٹرنل ډیت دی.
قانونی چارو پوهان وایي چې پاکستان کې د کم عمرې ودونو پر ضد د کال 1900 یو کم دیرشم قانون په وفاقي سطح موجود دی، ولې دغه قانون موجوده وخت او معاشره سره سمون نه خوري. پیښور کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن مشر اعجاز خان وایي چې د صوبې په کچه د کم عمرې ودونو د مخنیوي لپاره قانون سازی کولو په لړ کې د قانوني مسودې ډرافت صوبې حکومت ته حواله کړی شوی دی.
په دې حوالې سره چونکې مونږ یو پراپر ورکینګ ګروپ چې کوم دی په دې کې نوټیفای کړو، او دا غوښتنې زموږ کوشش دا و چې یار مطلب هغه چې دی نو هغه دا نیشنل چې کوم زموږ دی وخت کې اگزیسټنګ لا ده کوم د زموږ چایلډ میریج اسټینډ اکټ 1929 ول چې اوس دی وخت کې هغه ایگزیکیوټ کیږي، نو یو هغه پراپر ریویو کی او بل چې کوم زموږ پروینشل لاز دي نو مطلب هغه پراپر وګوري. نو په دغه حوالے سره آلریډي مونږ یو ڈرافٹ لا چې کوم ده هغه مونږ آلریډي ڈرافٹ چې کوم دی هغه جوړ کړو، هغه مونږ گورنمنٹ سره چې کوم دی شیئر کړی، او انډر پروسیڈنگ دی، انډر ڈسکشن دی چې یو مطلب دی چې صوبې لپاره په دغه قانون باندې چې کوم دی فردر ڈسکشن وشي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تعلیم څانګې یا د یونیسف د رپورټ تر مخه پاکستان کې د 1.9 میلیون نه زیاتې جنکې تر دې دمه په کم عمرې کې واده شوې دي، او یاد هیواد په نړۍ کې د کم عمرې ودونو لحاظ سره په شپږم نمبر دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
درنو عزت من اوریدونکو دا مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د ټرست فور ډیموکراتیک ایجوکیشن اکاونټبلټي ادارې په خپل یو تازه راپور کې او په خپل په یوې تازه څېړنې کې ځینې شمیرې خبرې کړي دي چې ویل کېږي په پاکستان کې د 2 میلیونو څخه هم زیاتې میرمنې تر اوسه د پاکستان تابعیت په تمامه توګه یا په بشپړه توګه نه لري. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي پیر ولایت شاه په خپل راپور کې.
ٹی ڈی ای اے نومی غیر دولتی تنظیم لخوا جاری کړل شوی شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا شپږ لک زنانه لا اوس هم شناختی کارډ نه لري. د ادارې تر مخه د شناختی کارډ د نشټوالي له کبله دغه زنانه د هیواد سیاسي نظام کې اوټ نشي اچولی او نه خپل سیاسي کردار لوبولی شي. او بل دا چې دوی د صحت، تعلیم او پر ریاستي کچه د هیواد د وګړو لپاره نور بنیادی اسانتیاګان هم نشي ترلاسه کولی. د شمیرو تر مخه د صوبې په سوابې ضلع کې 1 لک باجوړ کې 90 زرا او په بټ آباد کې 80 زرا زنانه نه خو شناختی کارډ او نه د پاکستانی وګړیتوب په حق له بل څه سرکاري سند لري. او د ادارې یو کارمن عبدالحد د خپل دغه شمیرو د مستند کېدو په حق له ډیوه ریډیو ته صدا سوایي.
اس میں اس کے مطابق جو تھا وہ 12.54 ملین جو خواتین ہیں پورے پاکستان میں وہ الیکٹورل رولز کے اوپر نہیں ہیں. اس کو اگر کمپیریزن کریں اگر آپ تو کمپیئر اگر آپ کریں تو ان کے مردوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ اتنی کم ہیں خواتین 26 لاکھ مقام ہیں.
اغه ویل چې روان کال اپریل میاشت کې د انتخابی کمیشن لخوا جاری کړل شوی ډیټا تر مخه ګرځي واد کې 12 میلیونه نه زیات زنانه د ووټ د حق نه محروم دي. او د دوی د ادارې لخوا بیا خیبر پښتونخوا 2 ډیر ضلعو کې تر سره شوی سروې تر مخه د غصوبه کې بیا د نارینو په نسبت شپږیش لکه زنانه داسې دي چې د شناختی کارډ د نشټوالي له کبله ووټر لیستونو کې درج نه دي. پاکستان کې د شناختی کارډ جوړولو لپاره د عمر حد 18 کاله ټاکلې شوی دی. او دغه کارډ نه بغیر کوم یو پاکستانی وګړی نه خو اوټ اچولی شي او نه پاسپورټ او ډرایونګ لایسنس ترلاسه کولی شي او بینک اکاؤنټ هم نشي پرانستلی. بلخوا دغه رپورټ ته حکومتي عکس العمل په ترڅ کې مطبوعات د شناختی کارډ مرکزی ادارې د سرچینو د خولې وایي چې یاد ادارې پاکستان کې هر یو وګړي ته شناختی کارډ جاری کولو لپاره په جدید بنیادونو نظام کارولی دی. د نادرا سرچینو تر مخه خیبر پختونخوا کې محرومه تنانو او په ځانګړي ډول زنانو ته شناختی کارډ جاری کولو لپاره د دوی اداره په چټکتیا سره هلې ځلې کوي. او په دې ترڅ کې د ادارې لخوا د مرکزونو نه علاوه موبایل ګاډي یا وین سرویس هم کارولی شي چې د عام اولس او زنانو لپاره د شناختی کارډ جوړولو عمل د دوی کورونو سره نږدې سر ته ورسولی شي. دا په داسې حال چړواندې نه پښتون ملت پاله ګوندونه شناختی کارډ په مرکزی ادارې باندې د لکونو په شمیره کې د پښتنو شناختی کارډونه بې ځایه تړلو تورونه لګوي. خو بیا نادره د کارډونو د تړلو په معامله کې کم یو خاص قوم یا نسل خلکو په نښه کولو تورونه ردوي. او د ادارې دریز دی چې دوی د استخباراتي ادارو په سپارښتنه یوازې د هغې خلکو شناختی کارډونه تړي کم چې ملک دشمنه کاروایو کې ککړوي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
قدرمن اوردونکو اوس هم د پاکستان د لومړي وزیر یا وزیر اعظم عمران خان د هغو څرګندونو په اړه یو راپور ته راځو چې ویلي و په دې وخت کې کشمیر ته به هیڅ څوک هم د جګړې لپاره نه ځي ځکه د کشمیریانو لپاره سره راشوي. د نوموړي دغه څرګندونو په اړه د ډی پی خبریال مدثر شاه له یو شمېر څېړونکو سره غږېدلی او دا راپور پرې چمتو کړی.
وزیر اعظم عمران خان پرون پیښور کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت ویلي دي څوک د پاکستان نه کشمیر ته جهاد لپاره ځینو دا به کشمیریانو سره دښمنی وي.
اگر کوئی بھی یا پاکستان سے جا کے ہندوستان میں وہ سمجھتا کہ کشمیر میں وہ لڑے گا یا وہ جہاد کرے گا وہ سب سے پہلے ظلم کرے گا کشمیریوں سے۔
وزیراعظم وائی کسوک ہم دا پاکستان نہ ہند تزی او فکر کئی چلتا کشمیر کی بجنگ یا جہاد کی نو دا بدر ٹول نہ زیاد ظلم بھی کشمیریانو سر زکا چلتا ہند نہ لکا فوج ساتھ لے دے وائی ہند تب بانہ تلا سشی او دنیا تب او خائی چو گورئی کشمیریان کو مونگ سر دی دا دا پاکستان طرح گرو مسئلہ جوڑا کڑے دا او وائی کدلتا نہ دا سچا حرکت کو نو اغبا دا پاکستان او کشمیریانو دواڑو دخمن وی۔ دا وزیراعظم دے بیان تد سیاسی او امنیتی چارو سیڑون کی بلابل نظرون لری او دا پیخور پونتونیو سیڑون کے پروفیسر ڈاکٹر جمیل چترالی ڈیوا توائی دا پالیسی دا ستائن وردہ خو یواز دا ہن لپار نہ بلکہ ٹول ہوئے وادن لپار دا سے کڑن لاری آرتیا دا
افغانستان سے زمین طرف نہ خلق سیویلین دی اور جہاد بنام اگر چائنا سے دی جب مذہبی اس نے جہاد بنام ہر شکل کی موجودہ دور تک آتا دارا کہ دا جنگ یا دا جہاد کی نا کی اب ریاست کی اور یونیفارم پورتی سکی سیویلین دا پارا
زیات ایکله د یو هیواد وسلوال فوزونه چې جنگ اعلان کینو نړی ورته یو رقم خبرګون خای خود یو هیواد ملکی وګړي چې بل هیواد ته جنگ لاړ شینو نړیوال ورته دغه هیواد د کمزور عملداري په نظر ګوري او هیڅ یو ملک نغواړي چې د عملداري دی کمزوري به نو زکه د وزیر اعظم دغه اعلان د ملک په ګټه دی۔ خو هم د پیښور پونتون د ایریا سټڈی سنټر په خوانی ډایریکټر ډاکټر سرفراز خان بیا وای موجودہ وختونو کې په پاکستان چې د نصار د نړیوالو ادارو یا ایف اے ٹی ایف کم فشار دی د وزیر اعظم بیان هم د دغه فشار د کمولو یو وهسه ده۔
کوس ګوري نو ایف اے ٹی ایف لاندې پاکستان دا واضح طور باندې دا ویل شوی دی کدا مسلسل جهادي تنظیمونو مرسته کده وکړلا او کده داغی سر رب کا ختم نہ کرو نہ زیادہ طور لسٹ پوا چولے شی میری پدے والے میں پابندی آنے لگی نہ زکا کم از کم پاکستان سے دے داغے سیاسی حکومت چکم دے کوشش کی چی درست آوازوں نہ رہو باسی عمل خدے خبر پہ کولے شی کنی شی کولے عمل خدای خبر پکې لیکنی سی سره بکی کنا
او وای تیر وختونو کې به کشمیر کې په معمولی خبر دلته زینی تنظیمونه سړکونو تر اوتل جلسی جلسونه به کول چندې به جمع کولې خود هند لاړه کشمیر کې د 15 اگست آئینی بدلون نه پس دغه تنظیمونه هاغه شان نخکاری او ډاکټر سرفراز وای کده ټولو گاونډي ریاستونو لاړه دغه پالیسی جاری او ساتل شونو امکان لري نس دی وختونو کې ټوله منطقه کې صلح او ثبات را مې تشی مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیوا پی خبر
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده زمو پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
درنو عزتمن اوریدونکو تاسو د ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اورئ او دا مهال هم زو یو بل راپور ولوري ته چې ایران وایي که پری برید وشي نو په چټکۍ سره به ځواب ووایي. دا د هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عرب د تیلو په مهمو ځایونو د ډرون بریدونو تر شا د ایران لاس لرلو تور لګولی دی. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي. بختور شه،
تیر هفته د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د ډرون بریدونو پړه هوسی اغیان واخیستې وه، خو امریکایي چارواکي وایي دوی سره د دې خبرې قوي ثبوتونه دي چې دغه ډرون بریدونو کې ایران لاس لري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د سعودي عرب د تیلو په مهمو ځایونو د ډرون په بریدونو کې ایران کا کړ دی او وایي د خزانه وزارت ته امر کړی چې د ایران په ضد نور سنگین اقتصادی بندیزونه ولګوي. نوموړي د دې نوړاندې په ایران د حمله اشاره هم ورکړې وي، خو وای دوی سره وخت شته چې د ایران په ضد قوي ګامونه
واخلي.
منګا سره پورا وخت دی چې د ایران په ضد ډیر څه وکړو. دا ډیر اسان کار دی او ګورو به چې څه کیږي، خو ضرور به څه کوو، داسې به نه کینو. ښاغلی ټرمپ دا خبرې په کالیفورنیا کې کړي. په دغه سفر کې د نوموړي سره د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار رابرټ او براین هم وو. هغه وویل زه چې صدر ته کومه مشوره هم ورکوم هغه به پټه وي، خو مونږ دغه کشالې ته د ډیر نږدې نه ګورو. د سعودي عرب د دفاع وزارت د شروع په ورځ داسې ټوټې ښکاره کړي چې د دوی په اند په دغه بریدونو کې د ایران د کروز میزایلو او ډرون ککړتیا ښکاره کوي. کرنل ترکی المالکی د سعودي عرب د دفاع وزارت وایان دی، وای
If the Iranian regime and the IRGC, they are trying to hide any evidence from the component and with the technology, they are mistaken.
د ایران حکومت او انقلابی دسته هر ډول ثبوتونه ورکوي، خو دا د دوی ناپوهی ده. زمونږ سره د دغه بریدونو پوره ثبوتونه دي او مونږ به دغه په ملګرو ملتونو کې هم خایو او په نورو ورته ځایونو کې هم. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پمپیو هم تیره ورځ د سعودي عرب د ولیعهد محمد بن سلمان سره د لیدو کتو په وخت ویلي د سعودي عرب د تیلو د ارامکو کمپنی تباه کول د ایران لخوا د جنگ اعلان دی او دا هیڅ معنا نه لري چې د ایران میزایل د کم لوري نه ورغلی وي. هر څه که امریکا او سعودي عرب د دغه بریدونو پړه په ایران لګوي، خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف دغه تورونه رد کړي او ګواښ کړی که په ایران برید وشو نو سخت ځواب به ورته ورکوي. نوموړي په خپل ټویټر د سعودي عرب په اړه لیکلي چې دوی چې د یمن په ضد څلور کاله وړاندې کومه جګړه پیل کړې وه هغې کې لاوس هم ښکیل دي، کوم چې یو وړوکی او غریب هیواد دی، نو د ایران په ضد د داسې سوچ هم نه کوي. په یمن کې له تیرو څلورو کالو راسې روانې جګړې ته دفاعي څېړونکي د سعودي عرب او ایران ترمنځ پراکسي جګړې په سترګه ګوري.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویجړی یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري او د دې خپرونې وروسته به ستاسو سره پیرزو شاسب راځي او د وزیرستان په اړوند به ستاسو سره خپرونه د هلو ویو یا د روانو چارو مخ په وړاندې بیایي. موږ به هم په څو شیبو کې راځو او تاسو ته به د 15 دقو خبرونه وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.